دا مشال رادیو ته دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې ګړې کې زه امیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، افغانستان سیمې، پاکستان په اړه د یو شمېر رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سر ټکی د افغانستان په لوګر کې نن سهار په ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پاکستان سینټ کیبینټ ریویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ رنګولو په اړه دي پلټنې وکړي. ایران پرون وړاندیز وکړ چې په شام کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. اوسم د خبرونو تفصیل. د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یو ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد اوران درابي نن مشال ریډیو ته وویل چې د حمله نن سهار شاوخوا اووه بجې د لوګر په مرکز پولې علم کې شوې.
په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانیو او دغه راز د چټک برګون قطې ودانۍ ته هم زیان وښتې دی. د عملي ادب د چټک برګون قطه وه او موږ تحقیقات کوو چې دا موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ.
طالبانو د دې حملې ذمهواري قبوله کړې ده. د پاکستان سینټ کیبینټ ډیویژن ته حکم ورکړی دی چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ ړنګولو په اړه دي پلټنې وکړي. د اسلام آباد انتظامی یوه هفته مخکې د هایکورټ په حکم سلګونه خامه کورونه وران کړي وو چې له وجې شاوخوا دولس زره پښتانه بې کوره شوي وو. پرون د عوامي نیشنل ګوند د سینیټری ستارایاز په غوښتنه د سینټ چیرمن رضا ربانی د دې موضوع د څېړلو امر ورکړ. ستارایاز د خپلو غوښتنو په اړه نن مشال ریډیو ته وویل
موږ اوس دا غواړو چې اټلیسټ هغه له کمپنسیشن ملاو شي، که هغه د پیسو په شکل کې او که هغه بل ځای کې ځمکه وي، هغه دی لور کې. او چې کوم کسان یې گرفتار کړي دي، هغه کسان دې فورن رها کړي چې کومې مقدمې پیښ جوړې کړي دي چې هغه واپس واخلي.
خود اسلام آباد د ترقیاتی ادارې سی ډی یو مشر اظهر ملک نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی اغیزمنو خلکو ته نه پیسې او نه هم متبادل ځای ورکوي. د زیاته کړه چې دغه خلک په غیر قانوني توګه په سرکاري ځمکه میشتو. پاکستان ویلي روس سره د تیل او ګیس په مختلفو منصوبو خبرې شوې دي او روس غواړي د پاکستان د تیل او ګیس په څنګو کې پانګه اچونه وکړي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبرې غونډې پر مهال وکړه.
زه په دې خبر یم چې روس د پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبو کې زړه خوښي لري او دغه لړکی د کراچۍ او لاهور ترمنځ ساوت نارت منصوبه باندې د روس او پاکستان خبرې شوي.
قاضی خلیل الله زیاته کړه چې پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ساتل غواړي. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روان میاشتې تر یولسمې نیټې د پنځو تحصیلونو بندې کړې پرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه لمانځي. د اتمانځي دا مشران وایي حکومت د شوي، سپینوام، ګړیوم، رزمک او دوسلي پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پرېکړه د پاکستان مرکزي حکومت کړې او د هغوی لخوا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوم دور رسمي خبرو لپاره پوره تیاری دی او تیار دی او ایجنډا به بدل نه کړي. د دې شورا یو غړي او د سولې د مرکزي پلاوي مشر حاجي عزیز الله دین محمد نن مشال ریډیو ته وویل که طالبان خپل استازي بدل هم کړي خو افغان حکومت به له خپلې مخکنۍ ایجنډا سره په دې خبرو کې ګډون وکړي. د دوی په وینا دغه پوینا ایجنډا به هم هغه سوي چې اوربند اتفاق سوی وو. تمه وه د سولې دوم دور رسمي خبري د جولای په وروستیو کې وسی خو د طالبانو په رهبرۍ کې بدلون دا خبري وځنډولې او په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو ډډه وکړه چې دا خبري به ډیر ژر پیل شي. ایران پرون وړاندیز وکړ چې په شام کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. ایرانی چارواکي پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د شام د بحران د پای ته رسولو لپاره یو پلان د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. ایران ولسمشر حسن روحاني په تهران کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره وکتل او وی ویل چې په شام کې د استحکام لپاره به ټولې هڅې وکړي. د فرانس دفاع وزیر نن ویلي حکومت به روسته لشت لشه 1.2 ارب یورو د دوو جنگي مسترال بیړیو د سودا د خدمولو لواج ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د روس او فرانس ولس مشرانو پرون په دیاړه خبرې کړي او نور جنجال نه ورباندې کوي. فرانس ویلي چې د دې بیړیو تر اصلي نرخ کمې پیسې به روسته ورکړي ځکه چې بیړۍ نه دي مکمل شوي او قرارداد یې د کار تر مکملېدو مخکې ځنډول شوی وو. د فرانس حکومت تېر کال د کرایمیا د الحاق او په یوکراین کې د روس د لاسوهنو له امله پر ماسکو د دوو مسترال جنگي بیړیو د خرڅولو پریکړه بیرته واخیستله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د سوي اټومي تړون دفاع کړې ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د جولای په 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ سوي دا د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې تر دې وړاندې ساری نستا. ریپبلیکن ګوند د سې شنبې په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو جرګې ته یو بیل وړاندې کړ. تمه ده چې کانګرس به د روان کال په سپتمبر میاشت کې د دې تړون پر منلو یا ردولو رای واچوي. ریپبلیکن ګوند وایي دوی د دې تړون د ردولو لپاره کافي رای لري. ولسمشر باراک اوباما پر دوی له ایران سره د تړون مخالفت یوازې اسرائیل کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ډېر ژر به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي. نوموړي پرون په کوالالمپور کې د آسیان سرمشریزې پر مهال وویل چې د امریکا بې پایلوټو او جنګي الوتکو د ترکیې هغې هوایي اډې ته رسیدل پیل کړي چې له شام سره پر پوله پراته ده. د ویل امریکا او ترکیه به ډېر ژر داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي او دا به د ده په وینا شام غیر سختدریځ اپوزیشن لپاره د داعش په وړاندې هم جګړه خوندي کړي. امریکا او روس د ملګرو ملتونو د یو قرارداد د مسودې په اړه تړون ته سره رسېدلي دي. ډیپلوماټانو د چهارشنبې په ورځ وویل د دې قرارداد هدف دا دی چې په شام کې کیمیایي وسلو برید کوونکي په ډاګه کول او عدالت ته راحاضرول دي. دوی وایي د دې قرارداد مسوده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ټولو 15 غړو کې بیچل سوې ده. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهیر د موسم او کرنسۍ له حال سره.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.10 روپۍ 95 پیسې او په 1.12 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.85 روپۍ 50 پیسې او په 1.85 روپۍ 95 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 28.05 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ. او 278 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 291 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 15 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اورئ. افغانستان په لوګر کې موټر بم ځانمرګ برید شوی چې پکې شپږ کسان وژل شوي.
د برکتونو شي مشي کولې هم ما چې ډېر کوي چې د نو وخت خپل به صحه کې و ما لاس کسان وو زخمیان.
پاکستان سینټ کابینه ډیویژن ته ویلي چې په اسلام آباد کې د پښتنو د خامو کورونو ډنګولو پیښې پلټنه دی وکړي، خو د اسلام آباد پرمختیايي اداره سی ڈی اے وای
یہ تو گورنمنٹ بہتر اس میں بتا سکے گی کیونکہ یہ سارے الیگل لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے.
پاکستان وای روسیا د انرژي په برخه کې په هغه هیواد کې پانګونه کول غواړي او پروخانه مستقبل خبرونه کې په فرانسې کې د لوړو زده کړو موضوع څېړلې.
په هغه کې د انجینری څانګې، د زراعت څانګه، د محیط زیست څانګه، د طب څانګه بورسونه ورکول کیږي.
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د لوګر په مرکز پولی عالم کې ځانمرګ برید شوی چې پکې شپږ کسان وژل شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا موټر بمی حمله نن له ولایتي شورا او د لوګر له مرکزی روغتون سره نږدې وشوه. د دوی په خبره په وژل شوی کې درې پوځیان دي. چاودنې د ولایتي شورا ودانۍ ته تاوان رسولی دی. تفصیل نسیم شفق راکوي.
د لوګر په مرکز پولی عالم ښار کې نننۍ انتحاري حمله شپږ تنه ووژل او یو شمېر کورنۍ د غم پر ټغر کېنولي. د لوګر د امنیت قومندانې د امنیت عامر محمد وره اندرابي ازادي رادیو ته وویل چې د حمله کوونکي هدف په پل علم خار کې د چټک خبرګون قتاوه. خاغلی اندرابي وویل چې د حمله د یو ډاینا ډوله موټر په واسطه شوی او ډیر زیانونه هم رامنځته کړي دي.
په نننې پیښه کې شپږ تنه وژل شوي، درې پوځیان او درې ملکی وګړي او یو بل ټپي دي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو ریاست ودانۍ او دغه راز د چټک برګون قتي ودانۍ ته هم زیان وښته دي. د عملي ادب د چټک برګون قتي وه او موږ تحقیقات کوو چې دا موټر څنګه ښار ته ننوته او دلته یې انفجار وکړ.
دا حمله نن سهار شاوخوا و بجې ولایتي شورا د اوبو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روغتون ته نږدې وشوه. ویل شوی چې په دې پیښه کې د ولایتي شورا ودانۍ ړنګه شوی او د اوبو لګولو ریاست او ولایتي روغتون ته ډیر زیانونه ور اوښتي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا حمله ډیره زوروره وه او په پل علم خار کې د ودانۍ خیخې تر ډیره ماتې کړې دي. په سیمه کې یو عیني شاهد محمد ابراهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولایتي شورا ودانۍ ډیره زوبده ده او د دولتي ودانۍ د دوام ډیره زوبده دي. چاودنه خو ډیره کوي، چاودنه د مارکیټونو شي ټولې هم ماتې شي، ډیره کوي چاودنه وه.
په پل علم خار او د لوګر ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم انتحاري، انفجاري او ډله ییزې حملې شوي. حتی راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډله یا داعش هم فعالیت لري او حملې کوي. په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د الاماراتي په نوم په لوګر کې د داعش یو قومندان د وسلوالو طالبانو د مخالفت په نتیجه کې د دې ولایت پریښودلو ته اړ شوی دی. په لوګر کې ناامنیو د دې ولایت اوسیدونکو او ولایتي شورا هم ډیره اندېښمنه کړي او وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم همدې اندېښنو ته اشاره کوي او وایي چې امنیتي مسؤلان باید په دې اړه ځواب ورکړي.
درې کسه زموږ ملکی مناجین وو، هغه په شهادت رسېږي، او درې کسه هم واکمنیز د قطع پولیس دي، هغه په شهادت رسېږي. زه خپله په ساحې کې وم، لس کسان وو زخمیان. تشویش هم نه ده، ولایتي شورا یو ډېر امن نقطې کې دی، ولایت موقعیت لري او څنګه تر دې ځایه راورسېد. نو په داسې حساسه نقطه کې چې دا موټر څنګه راورسېد تر دې ځایه او د انفجار ورکړ،
د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. لوګر د کابل په جنوب کې لنه امنو ولایتونو څخه دی او وسلوالو طالبانو تل هڅه کړې چې د دې ولایت په ناامنه کولو سره پر پایتخت کابل فشارونه زیات کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان سینټ په اسلام آباد کې د پښتنو خامو یا کچا کورونو رنګولو، د یو شمیر خلکو نیولو او پر هغوی د ترهګرۍ مخنیوي مقدمو درجولو پر ضد اقدام کړی او د کابینې څانګې کمیټې ته یې امر کړی چې د دې هر څه پلټنه دی وکړي. د پاکستان سینټ وایي که د آی یولس سیکټر یا برخې دا ځمکه دولتي وه، نو بیا د اسلام آباد پرمختیا ادارې له څلورویشتو کلونو راهیسې زرګونه خلک ولې هلته پرېښول چې ووسي. څو ورځې مخکې د پلازمینې پرمختیا ادارې سی ډی اے او پولیسو د پښتون میشته آی یولس سیکټر خام یا کچا کورونه ړنګ کړل او هلته میشتې ګڼې کورنۍ یې وشړلې. په دوی کې زیاتره د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا هغه پښتانه ول چې د نامنیو له کبله اسلام آباد ته کډه شوي ول او هلته یې مزدوري کوله. سراج ظهیر معلومات راکوي.
یو وو نه وړاندې د اسلام آباد د سبزی منډې سره نږدې په آی 11 سیکټر کې سی ډی اے د های کورټ او د داخلي چارو وزارت په حکم باندې د پښتنو کچا آبادی ړنګه کړې ده او دغه مهال یې یو شمېر مزاحمت کوونکي نیولې دي چې پر د ترهګرۍ مقدمې درج کړل شوې دي. د شورو پورس په سینټ کې دا عوامي نشتلګون سنیټری سیتر ایاس تحریک التوا وړاندې کړو چې پکې غوښتنه کړې وه چې د دې ځای پښتنو ته د انصاف ورکړل شي چې کورونه یې هم ران کړی شو او پر ضد یې د ترهګرۍ مقدمه هم درج کړی شوې. په کومه چې د سینټ چیرمن رضا ربانی وی کدا ځمکه سی ډی اے خرڅه کړې و، نو بیا ولی یې پر د سلویختو کالو دا خلک پرې خودل باید چې د خلکو ته یا ځمکه او یا پیسې ورکړل شي. د دې وروسته نوموړي د معاملې کمیټې ته وسپارله او حکم یې ورته ورکړو چې د دې پلټنې دی وکړي او له سی ډی اے دی تپوس وکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د سینیټری ستاره یاز نو پوښتنه نو هغې وی
څنګه طریقې سره چې هغه وباسله او بیا په
خلکو باندې هغه ای ٹی سی انډر چې دی هغه کم خلک گرفتار کړل، نو هغه کې دا و چې کم خلک لاړل هغه له کمپنسیشن چېرته بل ځای کې ولا ځای ورکړي. خو موږ اوس دا غواړو چې اټلیسټ هغه له کمپنسیشن ملاو شي، که هغه د پیسو په شکل کې او که هغه بل ځای کې ځمکه وي هغه دی له ورکړي، او چې کوم کسان یې گرفتار کړي دي هغه کسان دې فورن رها کړي، چې کومې مقدمې پې جوړې کړي دي چې هغه واپس واخلي، او ورسره دا دي چې کوم پښتانه دلته کې دی نه پرېږدي چې خپل خپلانو سره هغه کسان لاړ شي، هغه دې فورن تپوس وکړي شي او پته دې وکړي چې دا ولې د هغې خلاف دی دومره سختۍ سره اکشن اخیستی دی.
همداشان مشال ریډیو چې په دې معامله باندې د سی ډي اے د انفورسمنت د ډایرکټر ملک اظهر خورشید نو پوښتل، نو هغه وی چې دوی ته حکومت او های کورټ حکم ورکړی وو، نو اوس به دا معامله وفاقي حکومت هواروي، خو دوی دې خلکو ته د دې په بدل کې نزمکی او نه پیسې ورکولی شي. نو موړی زیاته کړه،
یہ تو گورنمنٹ بہتر اس میں بتا سکے گی کیونکہ یہ سارے الیگل لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے.
دا خوب درتا حکومت جواب در کړی، خدا ټول خلق په غیر قانوني توګه دلته ناستو، او موږ دوی لا څو څو واره نوټیس ورکړی وي چې دا سرکاري ځمکه ده او دا خالی کړی، خو دوی نه خالی کولا. دورانې دونه لس ورځې وړاندې هم موږ دوی له ورغلو او ورته مو وویل چې دا خالی کړی، بیا یې موږ سره مذاکرات وکړل، هغه هم دوی ونه منل. موږ ورته په ښکاره ډول ویلي وو که تاسو سره د دې د ملکیت د محکمې مال لخوا څه کاغذونه وي، نو موږ به درته د دې په بدل کې څه درکړو.
ذکر دا په یادې آبادی کې له 12,000 زیات د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو خلک او ځینې افغانان میشت وو، او د دوی په وینا چې اوس په یو او بل ځای کې ژوند تیروي او هیڅ د سرپناه ځای نه لري. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان وایي روسیا غواړي د انرژي یا توانایي په برخه کې په پاکستان کې پانګونه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال ویل، په دې لړ کې یې له مسکو سره د یو شمیر پروژو په اړه خبرې کړې دي. په پاکستان کې د روسیې پانګونې او د اسلام آباد او مسکو اړیکو په اړه ریاض مساخیل دا راپورټ جوړ کړی دی.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضي اوې، پاکستان د ټولو گاونډي او سیمه ایزو ملکونو سره د ښه تعلقاتو په پالیسۍ عمل کوي. د ده په خبره د لرې ملکونو خپل اهمیت وي او د نږدې خپل، نو ځکه د یورپ او امریکا په ګډون ټولو لرې پرتو ملکونو سره هم پاکستان ښه تعلقات لري. د پاکستان روس تعلقاتو په اړه د یو تپوس په جواب کې خلیل الله قاضي اوې چې روس پاکستان کې د تیل او ګیس په لټون او نورو منصوبو کې زړه خوښي لري.
زه په دې خبر یم چې روس د پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبو کې زړه خوښي لري، او دغه لړکی د کراچۍ او لاهور ترمنځ ساوت نارت منصوبه باندې د روس او پاکستان خبرې شوي.
مشال ریډیو د پاکستان او روس ترمنځ تعلقاتو په اړه د خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو، نو دوی چې د روس او پاکستان ترمنځ کله هم نیغ په نیغه کړکیچ نه دی راغلی، خو پاکستان د لرې ملکونو لپاره نږدې ملکونو سره تعلقات شاته غورځولي وو.
پاکستان ماضي کې هم د کم صنعتي ترقی لپاره ضروري سټیل ملو یا د تیل او ګیس تلاش خبرې دا ماضي کې هم کړي. دا هم ګورو چې کم پاکستان ته د توانایي ضرورت دی، هغه کې تیل او ګیس لپاره که ملک کې دنه هغه قتل وي او که د ایران نه راوستل وي او که د ترکمنستان نه راوستل وي، بل دا ده چې امریکي قوا او د ناټو قوا کاغذ وي نو داخله د کولو لپاره یا چین یا روس د سره تعلقات همیشه ښه ساتل غواړي. بل موږ دا ګورو چې امریکا او د هند تعلقات چې دی هغه کې کرم جوشي پیدا شوي ده، نو پاکستان به غواړي چې د چین او روس سره بهتر تعلقات وي.
د یادونې ده چې د وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د روس سفر کړی و، چرته چې نوموړي د شنګای تعاون تنظیم سرمشریزه کې د پاکستان نمائندګي کړې وه، او دغه دوران پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب هم ورکړی شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اوریدونکو تاسو د ریاض پر رپورټ کې واوریدل چې روسیا غواړي چې د پاکستان کې د انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. لدې سره تړلې بل موضوع دا ده چې د پاکستان خبرونکې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون پور باندې لیکنه کړې ده. د پاکستان او ترکمنستان چارواکي د تاپی ګیس نل لیکې پروژې عملي کولو لپاره خبرې کوي. دغه ورځپاڼه وایي چې په دې لړ کې به ژر پاکستانی چارواکي ترکمنستان ته ورشي. پاکستان له څو کلونو راهیسې د انرژۍ له بحران سره مخامخ دی، او غواړي له ایران، ترکمنستان او روسیې د انرژۍ او برېښنا اړتیاوې پوره کړي. معلومات راکوي. ایکسپریس ریبیون ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او ترکمنستان د سلور هیوادونو تاپی ګیس پایپلاین پروژې عملي کولو په اړه خبرې پیل کړې دي.
په دې رستو کې د ترکمنستان مرستیال وزیر اعظم او د تیلو وزیر د پاکستان د سفر پر مهال د دغه هیواد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ته بلنه ورکړې وه چې د دسمبر په میاشت کې د پایپ لاین پروژې پرانستلو دستوره کې ګډون وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې پروژې لاندې به د منځني او جنوبي ایشیا څلور هیوادونو ته ګټه رسیږي. ورځپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي چې د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هندي پروژې ته تاپی ویل کیږي او په دې رستو کې اشخابات او د فرانس یوې کمپنۍ ټوټل د مفاهمت یو یاداشت لاسلیک کړی دی چې د ګیس پایپ لاین غځولو پروژه به عملي کوي. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې له چین او روسي کمپنیو سره خبرې روانې دي چې د لس ارب ډالرو ګیس پایپ لاین پروژه عملي کړي. د پاکستان یو ډله به په روانه اونۍ کې د ترکمنستان دوره کوي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو لوړ پوری چارواکي له قوله لیکلي چې له ترکمن چارواکو سره به د پروژې په اړه خبرې کوي. د دې ترڅنګ نړیوالو کمپنو سره به د خبرو جاج اخلي چې په ګیس پایپ لاین کار شروع کړي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا دوه کمپنیو شیوران او اکسن موبایل په دې پروژه کې دلچسپي ښودلې ده، خو د ګیس په پروژه کې یې ونډې یا شیرز غوښتنه کوله چې ترکمن حکومت ورسره نه ده منلې. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت چین، فرانس او روسي کمپنۍ له ترکمن حکومت سره خبرې کوي او که چېرې یوې موافقې ته ورسیږي نو دغه کمپنۍ به د قرارداد فیس اخلي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هند یوه کمپنۍ جوړه کړې ده چې 1300 کیلومتره اوږد ګیس پایپ لاین به جوړوي او کار به پرې کوي. دا ګیس پایپ لاین به له ترکمنستان نه د افغانستان او پاکستان د لارې هند ته قدرتي ګیس رسوي. ورځپاڼه لیکي چې دې پروژې سره به د پاکستان د توانۍ په بحران قابو موندلو کې مرسته هم ترلاسه شي.
د ګولایز نمو د مقالې مهمې برخې ورېدې. اوس هم ورځو یو بل رپورټ ته. پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د ځینو وجوهاتو له کبله په پاکستان کې د میشتو نه رجسټر شوي او کډوالو د نوم لیکنې عمل یې لا هم نه دی پیل کړی. دوی وایي په دې لړ کې تیاری نیسي او غواړي د روانې میاشتې له 15مې نیټې د کډوالو رجسټریشن پیل کړي. هلته د پاکستان ریاستونو او سرحدي چارو وزارت سفران وایي کله چې د نا رجسټر شویو افغان کډوالو نوم لیکنه بشپړه کړي نو بیا به له افغان حکومت غوښتنه کوي چې نویو رجسټر شویو کډوالو ته پاسپورټونه ورکړي. تفصیل احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه چارواکي وایي چې په پاکستان کې میشت غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن بعد روانې میاشتې د 15مې نیټې نه شروع کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان سفارتخانه او چارواکي ذبیح الله وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د تیرې میاشتې د 15مې نیټې نه شروع کیدونکې و. خو د څه وجوهاتو په وجه دغه رجسټریشن شروع نه کړی شو، خو اوس دواړه حکومتونه اراده لري چې د روانې میاشتې نه بعد دا رجسټریشن شروع کوي. د نوموړي وینا وه
افغانستان سایت ته یو څه وجوهات د هغې خوانمو، نو د هغې له خاطره تقریبا یو میاشت هغه هم غوښته و. نو اوس دغه 15م نه به انشاءالله شروع کیږي، د دې میاشتې 15م تاریخ خبرې.
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګري ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انتونیو ګیټرس چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر و سره ګډې خبرې غونډې ته ویلي وو چې په پاکستان کې میشت د غیر راجستر کډوالو رجسټریشن بعد د جولای د 15مې نیټې نه شروع کوي، کوم چې بعد روان کال تر اخیره سرته رسولی شي. مشال ریډیو چې کله په پاکستان کې د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویاندې دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات و چې له وجې دا رجسټریشن شروع نه کړی شو، نو په جواب کې نوموړی وایي
لوی پروګرام دی، نو حکومت پاکستان او حکومت افغانستان غواړي چې پوره تیاری سره دا پروجیکټ شروع شي. یو این ایچ سی آر ډایرکټلی په دا پروجیکټ کې انوالو نه دی، نو یقینا شروع کوي، خو د حکومت پاکستان خو پوره اراده ده او حکومت افغانستان هم فلی آن بورډ دی.
په سفران وزارت کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته وویل چې کله پاکستان حکومت د دې غیر راجستر کډوالو رجسټریشن مکمل کړي نو بیا به افغانستان حکومت تخواست کوي چې د نوي راجستر شوي کډوالو ته پاسپورټونه او سفري دستاویزات ورکړي او په دغه اسنادو به بیا دوی ته ویزې ورکړي کیږي. د یادونې ده چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسټرډ کډوال ژوند کوي او دې کډوالو ته ورکړی شوي پی او آر کارډونو موده بعد روان کال تر اخیره پای ته رسی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان فوج وایي په قومي لوجستیکي ادارې این ال سی کې د مالی درغلیو او بی قاعدګیو په تور یې دوه پخوانیو پوځي جنرالانو ته سزا ورولې ده. د پوځ اباډی کو دفتر ایس پی آر په یو بیان کې ویلي د پاکستان له پوځي قانون سره سم د مقدمې پر مهال یې یو ملکی وګړي ته هم سزا ورولې ده. بیان وایي له پخوانیو پوځي افسرانو د هغوی رتبې او ټول مراحت بیرته اخیستل شوي دي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو څانګه وایي چې د پوز اعلی چارواکو باندې مشتمل تحقیقاتي کمیټې کې دا ثابته شوه چې دوه جرنیلانو او یو سیویلین افسر د ان ال سی د اصولونو خلاف ورزي کړې ده او د سرمایه کاری په اړه یې غلطې فیصلې کړې دي، د څنګه چې ادارې ته مالي نقصان رسېدلی دی. یاد دې وي کال 2009 کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې درې جرنیلانو کال 2004 نه تر کال 2008 پورې سټاک مارکیټ په شمول مختلفو شعبو کې سرمایه کاری کړې وه، د څنګه چې ان ال سی ته په کروڑونو روپو نقصان شوی و. په دې درې جرنیلانو کې ریٹائرڈ میجر جنرل خالد زہیر اختر، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل مظفر او ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل خالد منیر خان شامل وو. د خبر پاڼې په وینا چې آرمی چیف جنرل راحیل شریف خپل عہده سنبھالولو سره د دې کیس زر تر زره د مکملېدو حکم ورکړی وو. د خبر پاڼې په وینا چې میجر جنرل ریٹائرڈ خالد زہیر اختر د خپل سرویس څخه لرې کړی شوی دی، یعنی د هغه رینګ، هغه ته ورکړی شوي میډلونه، اعزازات، طبي سهولیات او پینشن یې ضبط کړی شوی دی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل مظفر په اړه بیان وایي چې ذاتی فائدہ خو یې نه ده ترلاسه کړې، خو نه د ضابطې خلاف ورزي شوې ده. نوموړي ته د تحقیقاتي کمیټې لخوا سخته د ناخوښۍ سزا ورکړې شوې ده. ریټایرډ لیفټیننټ جنرل خالد منیر خان د ټولو تورونو نه بری کړې شوې دي. د آی ایس پی آر خبر پاڼه وایي چې پوسټ په خپل روایاتو مطابق احتساب، انصاف او د غیر جانبداری معیار برقرار ساتي. دو پوځي افسرانو ته سزا ورکولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پاکستان پوسټ لخوا دا اقدام د ستاینې وړ دی. د ده په وینا چې آرمی ایکټ لاندې حاضر سرویس سره سره ریٹائرڈ افسران ته هم سزا ورکړی کېدی شي او د سزا په توګه دې ته ورکړی شوی رینک، اعزازات او مالی مراد واپس اخیستل کیږي.
اوس راحیل شهید صاحب دا خبره له تیزی ورکړه چې د دې آرمی په خپل غوړي چې د سیول نه دیم کرپشن ختم شي او د آرمی نه دی هم ځکه هغه آرمی یو قسم لا اگزامپل جوړ کړو چې خپلو جنرالانو نه سزا ورکړه. په هر حال دا یو ښه شروعات دی او زه یم چې نور وی د هغوی خلاف هم په کار ده چې داسې کاروایانی وشي، لکه څنګه چې لاهور کې د ریلوے ځمکه چې کومه ده په دې چې د دین آباد فوج د دین دغه نه ګنده دندې نه صفا کولې او که دا صفا نه شو نو د دې سرایب به بیا آرمی کې کېږي او یونیفارم کې به کېږي او هغه د یونیفارم دپاره ډېره د شرم باعث خبره ده.
یاد دې وي کال 2010 کې پبلک اکاونټس کمیټې د ان ایل سي د دې معاملې خلاف تحقیقات شروع کړي وو، خو د هغه وخت آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی ویلي وو چې پوسټ په خپله د دې معاملې تحقیقات کوي.
رابع اکرم خان رپورٹ موردے. پا پاکستان کی عدالت متحدہ قومی موومنٹ مشر الطاف حسین د نیونې امر ورکړی دی. شنن کی وای د پاکستانی پولیسو لپاره دا شونی نه ده چې نوموړی ونیسي ځکه چې هغه په لندن کې اوسي، خو د پاکستان پوځ او ایم کیو ایم ترمنځ اختلافات په کراچۍ کې نارامي او ګډوډي پیدا کولی شي. د مشال اړو خبرونو مرکزی څنګه پر دې موضوع رپورٹ جوړ کړی چې ژباړه او لنډیز نجیب عامر اوروي.
په پاکستان کې یو عدالت تیره ورځ د هغه سیاسي ګوند د مشر د نیولو امر وکړ چې د بډایه ښار کراچۍ واک په لاس کې لري. له دې جوتیږي چې د نوموړي سیاسي ګوند او پوځ ترمنځ اوبه خړې شوې دي. ډیری خلک ډارېږي چې د پوځ او متحده قومي مومنټ ترمنځ دغه اختلافات به د کراچۍ ښار امنیت ګډوډ کړي. کراچۍ د 20 میلیونو خلکو ښار دی او د دولت نیمایي ګټه برابروي. کراچۍ ښار لا له مخکې نه د بدامنۍ او ترهګرۍ سره لاس او ګرېوان دی. متحده قومي مومنټ د دې ښار د واک واګي په لاس کې لري. د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین په لندن کې ژوند کوي. نوموړی له 1992 کال راهیسې له هغې وروسته په یاد ښار کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي چې پاکستان کې د ده د نیول کېدو امر جاري شو. پر نوموړي د قتل په ګډون یو شمېر نور تورونه هم وو. د نوموړي خلاف دغه کیسونه وروسته لرې کړه شول. دا وارد الطاف حسین د نیول کېدو په اړه یوه نوې قضیه ښودل کېږي. د عدالت چارواکي وایي کله چې د روان کال په مارچ میاشت کې په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ په دفتر ځواکونو چاپه ووهله، نو الطاف حسین د تلویزیوني بحث پر مهال د رینجر ځواکونو یو کرنل ته ګواښونه وکړل او په همدې کیس کې د هغه پر ضد د ګرفتارۍ وارنټ جاري شو چې ضمانت هم پکې نشي کېدی. د الطاف حسین د نیول کېدو وارنټ وروسته له هغې جاري شو چې د سند د رینجر ځواکونو چارواکي کرنل طاهر محمود پولیسو ته د الطاف حسین پر ضد شکایت جمع کړ. کرنل طاهر محمود د متحده قومي مومنټ په مرکزی دفتر 90 د چاپې مشري کوله. الطاف حسین په 90 د چاپې نه پس جیو ټلویزیون ته ویلي وو د رینجر ځواکونو کوم افسرانو چې د دوی په دفتر چاپه وهلې هغه به زر په نه حساب شي. د کرنل طاهر محمود لخوا د ګواهانو په توګه د 9 کسانو نمونه شامل کړی شوی دی چې ورکې د تلویزیوني خپرونې کوربه او د هغه نور عمله هم شامل ده. عدالت د اګست تر 6 الطاف حسین ته د حاضرېدو امر کړی، خو دا چې هغه په لندن کې اوسېږي نو د پاکستاني پولیسو لپاره نیول ناشونی دی. خو په تیرو 15 کالو کې د هغه د نیول کېدو په اړه د کوم پاکستانی عدالت دا لومړی پریکړه ده. ځینې شنون کې حیرانی ښکاره کوي چې که د پوز او متحده قومي مومنټ ترمنځ واټن زیات شو نو د کراچۍ ښار واک به چا ته وسپارل شي. متحده قومي مومنټ د پاکستان څلورم لوی ګوند دی. په یاد ګوند کې د هغو اردو ویونکو خلکو اکثریت دی چې په 1947 کال کې د هند او پاکستان د تقسیم پر مهال په هجرت پاکستان ته راغلي وو. د پولیسو چارواکي په غیر رسمي بیانونو کې پر متحده قومي مومنټ تورونه لګوي چې په کراچۍ ښار د منګولو ښخولو لپاره د یوې مافیا په بڼه رول لوبوي، خو متحده قومي مومنټ تل دغه تورونه رد کړي دي.
له نجیب عامر مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. او اوس هم ارزو عبدالحی کاکړ ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره، ځکه چې په پېښور کې درې نیمې او په کابل کې درې بجې شوې.
د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یوه ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د لوګر امنیت قوماندانۍ امنیت عامر محمد قرآن اندرابي نن مشال ډو کې د حمله نن سهار شاوخوا اووه بجې د لوګر په مرکز پولي عالم کې شوي. د پاکستان سینټ کیبینټ ډیویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا باد وړنګولو په اړه دې پلټنې وکړي. د اسلام آباد انتظامي یو وخت مخکې د خلکو په حکم سلګونه خامه کورونه وران کړي چې د وجې شاوخوا 2,000 پښتانه بې کوره شوي وو. پاکستان وایي روس سره د تیل او ګیس په مختلفو منصوبو خبرې پیل کړې دي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر وایند قاضي خلیلالله نن اورنځې خبرې غونډې ته په اسلام آباد کې وکړه. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې پر 12 نیټې د 5 تحصیلونو بندې کړې مرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د آزادۍ ورځ به د ټولو ورځو په توګه ولمانځي. د اوتمانځي دا مشران وایي حکومت د شوي سپنوام ګړیوم رزمک او دوسلو په کډوالو مرستې بندې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوم دور رسمي خبرو لپاره پوره تیار دي او ایجنډا به یې بدله نه کړي. د دې شورا یو غړي او د سولې د مرکچي پلاوي مشر حاجي عزیز الله امامت د مشال ډو ټول که طالبان خپل استازي بدل هم کړي، خو افغان حکومت به له خپلې مخکنۍ ایجنډا سره په دې خبرو کې ګډون وکړي. ایران پرون وړاندیز کړی چې په شام کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړی ته تیار دی. ایرانی چارواکي پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د شام د بحران د پای ته رسولو لپاره یو پلان د ملګرو ملتونو سازمان ته پلان کړي. د فرانس دفاع وزیر ویلي چې حکومت به روس ته 1.2 اربه یورو د دوو جنګي انسټال بلډیو د سودا د ختمولو لواجب ورکړي. نوموړي زیاته کړې چې د روس او فرانس ولسمشر پرون په دې اړه خبرې کړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د وجدا له ایران سره د سیمې ټینګ تړون دفاع کړی ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ډېر ژر به د اسلامي دولت وسلوالو ډلې داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي. امریکا او روس د ملګرو ملتونو د یو قرارداد د مسودې په اړه تړون ته سره رسېدلي دي.
خبرونو لنډیز مول مشال راډیو واورید ویاندو عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې ګاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامونکي د امن دښمنان دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی حکومت د پاکستان سره د اړیکو ښه کولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د په بشپړه توګه امن راشي او افغان اولس د آرام او سکون سا واخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالی تاوانونه اوښتي، نو ځکه په کار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپلې هلې ځلې دوامداره وساتي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د 13 او 21 بدلونونو پر ضد درخواستونه مسترد کړي دي او فوزي عدالتونه یې د برقراره ساتلو حکم ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې د فوزي عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړی شوی وه او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حق له جوړ کړی شوی د قومي اکشن پلان برخه ده او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورسپانه لیکي چې فوزي عدالتونه به د یوې خاص مودې دننه خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي او دې وروسته به مقدمې یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي، نو حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دې فعاله کړي او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې کم
شکونه دي نو هغه دي هم لري کړی. د سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتري راوستو ضرورت دی. آج ورسپانې خپل اداریا په خیبر پختونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د 1,00,000 نه زیات کورونو ضرورت دی. اداریا لیکي چې تیرو صوبایي حکومتونو د کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو، خو بدقسمتۍ سره یوه غټه منصوبه یې هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاؤنشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولس ته د کورونو د کموالي کومه مسله رامخې ته ده هغه حل شي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستانه غوښتنه کړې چې سمدستي دي د مرګ پر سزا بندیز بحاله کړي. دې سازمان دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د شفقت حسین په نوم یوه کس ته د پانسی ورکړل شوه. د ده په اړه وکیلان وایي د جرم پر وخت یې عمر له قانوني ټاکل شوي حده کم و. هلته فارن پالیسي مجلې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې او د طالبانو فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. مریحه میرزاده معلومات راکوي.
امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومي تن ته د پانسي سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دې په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کاله کم و او پولیسو ترې په زوره اعتراف اخیستی و. په جنوبي ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. دغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت عمر اوس هم متنازع دی او تشدد پرې هم شوی و، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوس هم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو اتو میاشتو کې حکومت لږ تر لږه د 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړی وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال کړي او د پانسۍ پر ختمولو دې جدي غور وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حقله د رپورټونو باوجود یاد ډلې وکول شو چې د دوه کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یاد ډلې اوس هم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په دغو دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د یو رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړپوړي مشران له منځه یوسي نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به یې کمزوري شي. دا حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ دوه کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنه کړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دي وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 1 سپتمبر د پیښې پس واشنګټن څو وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بلخوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دا مو د ډیوه رادیو خبرتیا واورېده. د محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اورئ. د خیبر په باړې کې د ډوګرې روختون تر کلونو وروسته نن بیا پرانیستل شو. د پرانیستې مراسمو پر مهال چارواکو مشال رادیو ته ویل په نامنیو کې د روختون ودانۍ ته زیات زیان رسول شوی و چې دوی اوس بیا رغولې ده. د دوی په خبره اوس به روختون وکولی شي چې د سیمې اوسیدونکو ته روغتیایي اسانتیاوې ورکړي. فرهاد شینوارې معلومات راکوي.
نن د خیبر جنسای په باړه کې د ډوګر په نوم روختون ډیر موده پس خلاص کړل شو. د دغه روختون پرانستا د خیبر پختونخوا آی جی ایف سی میجر جنرال طیب اعظم او د خیبر پولیټیکل چارواکو وکړه او د باړې مشرانو سره یې لید کاته وکړه. په دې محل د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د یاد روختون د پرانستې په حق له مشال ریډیو ته وویل
دا ډوګر هسپتال د باړې
ریویژن ټولو نه غټ اسپتال دی او تقریبا د اتو کالو نه دا بند و. بند صرف نو بلکې تاسو به وګورئ د مین بلډینګ چې دي دا د دهشتګردو د لاسه دا ډیمیج شوي او دلته هیڅ قسمه د صحت سهولیات دستیاب نه و. څنګه چې د علاقه د شرخخونه پاکه کړې شوه نو فوراً په دې باندې کار شروع شو او چونکې د اسپتال ډېر غټ دی مکمل په یو فیز کې دې ته مونږ انتظار نه شو کولی چې دا ټول کمپلیټ شي او بیا مونږ سہولیات ورکو. لہذا دا په څو فیزز کې تقسیم کړی شو او په پہلا فیز کې دا ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک چې دی دا رینوویټ شو او د دې افتتاح نن وکړ دی شو.
او د خیبر پختونخوا گورنر سپیشل ډیولپمنٹ پروگرام یا پرمختیایي پروژې او چارواکي عرفان ویل چې دوی غواړي د دغه روغتون ټولې څانګې بحال کړي.
څومره میډیکل وارډز دي، سرجیکل وارډز، اپریشن تھیټر، ایکس رے روم، کیژوالټی، دا دی څومره هاسپټل ریمیننګ چې څومره بلډینګز دي دا به مونږ ټول رینوویټ کوو. ها د دې نه علاوه زمونږ یو بل سکیم دی د ریسپتال لپاره چې هغه تقریبا د 2 کروڑ روپے چې کم دی څومره اکویپمنٹ دلته کې لګي نو هغه ټول اکویپمنٹ به مونږ انډر گورنر سپیشل ډیولپمنٹ پروگرام انډر دی ته پرووائډ کوو. نو هغه مونږ سره منظوري شوی دی، ان شاء الله یو میش کې به هغه سپلای چې کم دی هغه به سٹارټ شي چې په دې اسپتال کې څومره فرنیچر څومره اکویپمنٹ لګي هغه ټول چې کم دی ته پرووائډ کی.
او د باډیشلو بر یو سیدونکي اسف خان پردی بیا د دغه روختون د خلاصې دو پاړه موبایل
موږ دلته راغلي وو چې دا کوم دا اسپتال هغه افتتاح دو دغه لا راغلي وو مو په دا ډېر خوشحاله چې دا خبره مو ورغدله. یار مو لا په کور کې کولو شي او موږ لا د اسپتال هم کولو شي چې موږ لا کوم دي دا خپل اسپتال نسکر کولو شي نو موږ لا به ډېر تکلیف نه وي. موږ لا خو به دومره تکلیف او کنه چې په ډېر هغه کې به موږ سره مریض شي کوم دی مرګ لام تیار شو یا به ډېر په کې مړم شول. اوس خو مو په دا ډېر خوشحاله ان شاء الله چې ډېر اسانی به جوړه شي دغه سره او ډېر به مو لا سہولت جوړ شي او ډېر به ان شاء الله چې په دا خوشحالي خو چې وسره وسره موږ دام توکل لرو چې موږ دا بهر لیارې دا سروډونه هم کولو شي.
یا د دې چې په دې وروستو کې باړه د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي او دلته یو شمېر مهمې لارې ځنې کارخانې او تعلیمي ادارې هم پرانستل شوې دي. همدارنګ نن د اف سي او پولیټیکل چارواکو د باړې مشرانو لا باور ورکړ چې ډېر زر به بازارونه هم خلاص کړل شي او دلته به کلتوري او د لوبو هلې ځلې هم بحال کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
فارن پالیسی مجلې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینې په اړه یوه لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې طالبانو چې له 2 کلونو څخه تر زیاتې مودې د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله نو دا ښکار کوي چې دا ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ ده. امریکای فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر 2 کاله آگاهو مړ شوی و. دی تر 1500 کلونو امریکا ته په مطلوبو کسانو کې شامل و خو امریکا دا معلومه نه کړی شوه چې ملا عمر ژوندی دی او که مړ. لیکنه وایي طالبانو تر څه د پاسه 2 کلونو د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله. دا ښیي چې دا ډله اوس هم افغانستان او پاکستان ته جدي ګواښ پیښوي. په دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه روان دي. لیکنه په تنظیه ډول کاږي چې دا ډله ځکه هم په ښه ډول تنظیمېږي چې مشري یې هغه کسان کوي چې مړه دي. په لیکنه کې راغلي تر لونو امریکا دا ویل چې که د طالبانو یا نورو وسلوالو ډلو مشران له منځه یوړل شي نو دا ډلې به هم کمزورې شي. خو داسې نه دي شوي ځکه چې نه خو د طالبانو ګڼ مشران او نه هم نړۍ د ملا عمر له مړینې خبره وه او دا چې دا خبره هم ښایي سمه نه وي چې که د دې ډلو مشران ووژل شي نو دا ډلې به کمزورې شي. فارن پالیسي مجله وایي ګڼې څېړنې دا پوښتنه کوي چې آیا د لوړپوړو ترهګرو مشرانو وژل اغېزناکه کار دی او که نه. د مجلې په خبره د 2001 زیږیز کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته امریکا ګڼ لوړپوړي وسلوال وژلي دي خو آیا د سغدریزو لخوا نړیوال امنیت ته ګواښونه کم شوي دي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي پر دې سربېره چې ګڼ وسلوال مشران وژل شوي خو د نړۍ په کچ وسلوال بریدونه او په دې حملو کې مرګ ژوبلې هم زیاتې شوي دي. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې په افغانستان کې جنګي ماموریت ځکه پای ته رسولی چې هلته جګړه پای ته رسېدلې. خو د مجلې په خبره رښتیا دا دي چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د امریکا له دفاع وزارت سره کار کوونکي یو لوړپوړي چارواکي سټیفن پرېسټن هم ویلي چې دوی له طالبانو سره د جګړې په حالت کې دي. مجله زیاتوي په تېرو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم ډله جوړه شوه چې د شام او عراق پراخه خاوره یې ونیوله او بیا یې د 2014 زیږیز کال په جون کې خلافت هم اعلان کړ. او سموخ شوی د اونیز خبرونې روښانه مستقبل خبرونه درته منور شاه جوړه کړې او په خبرونه کې په فرانسې کې د تعلیم موضوع څېړل شوې ده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د نوی دور د تقاضو سره د تعلیم په برخه کې هم ګڼ شمېر داسې څانګې مخې ته راغلي چې په پرمختللي هیوادونو کې یې په عام ژوند کې استعمال هم ډیر زیات شوی دی. په افغانستان کې لا هم د بنیادی تعلیم په وړاندې ډیر مشکلات دي چې د نوی زده کړو او اعلی تعلیم په برخه کې یې لا ډیر لږ پرمختګ کړی دی. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د چاپیریال یعنی ماحولیاتو په برخه کې د اعلی تعلیم په هکله معلومات درکوو او دا به هم واورئ چې که څه هم په افغانستان کې د ماحولیاتو د ډیګرۍ ترلاسه کولو موقع د نشت برابر دي، خو کوم ځوانان چې قابلیت لري هغوی د هیواد نه بهر او په پرمختللي هیوادونو کې هم یو شمیر د مفت تعلیم موقع لري. د افغانستان سره تعلق لرونکي ځوانان صلاح الدین او ریاض درمل چې دا مهال په فرانس کې اعلی زده کړې کوي، اول د افغانستان لپاره په ځانګړي نشستونو پاکستان ته په ماحولیاتو کې د زده کړې لپاره تللي چې پکې صلاح الدین د فیصل آباد یونیورسټۍ او ریاض درمل د پېښور یونیورسټۍ نه سوارلسم یعنی بیچلر کړی دی. صلاح الدین نه مو پوښتلي چې فرانس کې وظیفه یا سکالرشپ څنګه ترلاسه کېدلی شي. نوموړی وایي
فرانسې سفارت هر کال لسګونه بورسونه د خپل سفارت لخوا اعلانوي او هغې دپاره تقریبا اتیا اویا پورې دولتي کارمندان یا عام محصلین چې فارغ شوي د لیسانس زده کړې کړي وي هغې عریضه کوي او وروسته د عریضې هغې اسناد ارزیابي کېږي، وروسته د ارزیابي کېدو څه پروسې نه تیریږي چې د بیلګې په ډول چې د آیلس ټیسټ نوم ریګوري، همدارنګه دغه محصلینو په فرانس کې د ځینو پوهنتونونو سره د داخلي لپاره اړیکې نیولې وي، هغه عریضې کتل کېږي چې تر کومه حده پرمختللي دي. نو دغه ټولې پروسې په نظر کې نیولو سره آخري یو ایوالویشن یا کره کتنه د سفارت لخوا کېږي او وروستی نهایی لیست د فرانسې سفارت نه نهایی کېږي او پروسه پرمخ ځي.
په دې پوښتنه چې آیا فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره دا عمل یوازې د دغه هیواد حکومت او سفارت ترسره کوي او که نه دې لړ کې د افغانستان حکومت هم څه ګامونه پورته کوي، ریاض درمل وایي
د بورسونو پروسه د فرانسې سفارت لخوا په مخ وړل کېږي. د افغانستان د تحصیلاتي عالی یو هیات راځي کله چې د محصلین اخري سټپ ته ورسیږي او د دوی اخري انټرویو وي، په دې کې هغه حضور لري او هغوی هم د محصل نه د افغانستان د دولت د پالیسۍ مطابق یو څه پوښتنې کوي او د دوی اخري ځواب د محصل په سلیکټ کېدلو کې یا د هغه په انتخابېدلو کې رول لوبوي.
بلخوا صلاح الدین وای په فرانس کې افغان زده کوونکو لپاره په بیلابیلو څانګو کې د اعلی تعلیم وظیفې یا سکالرشپونه ورکول کېږي.
عموما د پرمختیایي پروګرامونه چې د فرانسې کې نن سبا د زده کړو د لاندې دي، نو په هغې کې د انجینرۍ څانګې، د زراعت څانګه چې افغانستان ته ډېر ضرورت ده، او په خاصه توګه د سفارت لخوا داسې تصمیم نیول کېږي چې افغانستان ته په کومو څانګو کې ډیر ضرورت ده او په کومو څانګو کې هغه محصل ډیر ښه کار کولی شي. دلته بیا نو عموما زراعت څانګه، د محیطي زیست څانګه، د طب څانګه، خصوصا چې په پبلک هیلت څانګه کې د دغو اړخونو بورسونه ورکول کېږي. همدارنګه د فرانسې د ادب لغت زده کونی کوم بورسونه شته.
د ریاض درمل نه مو وپوښتل چې د یوې وظیفې یا بورس ترلاسه کولو لپاره څومره مهنت پکار دی، یعنی کوم ډول زده کوونکي دا سکالرشپ ترلاسه کولی شي.
بورسونه خو عموما طبیعي خبره ده، بورسونه مفت وي او د مفت بورسونو دپاره یا د مفت چانسونو دپاره مقابله ډیره وي. زیاتره محصلین راځي او خپل درخواستونه جمع کوي، نو په دې کې طبعاً دوی کوشش کوي چې هغه محصلین چې ممتاز درجې ولري او هغوی د خپل د تحصیلي ډګر کې ښه رول لوبولی وي، ښې نمرې اخیستې وي، هغه دوی سلیکټ کوي. خو د دې برسېره هغه محصلین چې ټولنیز ژوند ته پام کړی وي او د ټولنې په ښېګڼه کې او د ټولنې په بسای کولو کې رول لوبولې، دغه هم په نظر کې نیول کېږي. او د دوی خپل د کمیونیکیشن سکلز ته هم کتل کېږي چې هغه محصلین چې ښه سکلز ولري او کولی شي چې په ټولنه کې په راتلونکي کې په خپل بخش کې ښه رول ولوبوي، هغه محصلین په نظر کې نیول کېږي او هغوی ته دا برس ورکول کېږي.
نوموړی زیاتوي چې یو تن که بیدار وي او د مخکې تللو لپاره هلې ځلې کوي نو هر مقام ته ځان رسولی شي. په دې پوښتنه چې بوروس یا وظیفه کې په عامه توګه تعلیم وړیا وي د نور خرڅ خوراک او استوګنې لپاره څه کوي؟ صلاح الدین وویل
عموما په بورسونو کې دغه ټول مشکلات په نظر کې نیول شوي وي او دغه اسانتیاوې یو محصل ته ورکړل شوي وي. که موږ وګورو لکه موږ سره چې څنګه کېږي، موږ چې دلته راغلو زموږ پروګرام په انګلیسي کې ده او ماستري موږ په خوشبختي هم دا ده چې په انګلیسي کې ده، تر څنګ موږ سره دا اسانتیاوې راکړي چې موږ کولی شو فرانسوي ژبه زده کړو، په نړۍ کې خورا مهمه ژبه ده، او همدارنګه موږ ته د صحت بخشه کې مثال ته د بیمه دلته په اروپا کې چې څوک ژوند کوي باید صحي لحاظ نه هغه بیمه وي، موږ ته هغونه پیسې راکوي چې موږ بیمه یو او د اوسېدو دپاره موږ ته د هغې بیلې پیسې راکوي. په مجموعي ډول به داسې ووایم چې د یو محصل چې دلته راځي هغه ټولې اسانتیاوې چې یو محصل دپاره باید وي چې زده کړې پرمخ ویسي او چې د کورني مشکلاتو غږ پینه وي، دا ټول دې په نظر کې نیولې وي.
د افغانستان سره تعلق لرونکي صلاح الدین او ریاض درمل دواړه وای چې افغانان ځوانان ډیر استعداد لري خو ډیرو موقعو ته رسایي نه لري. که خپل دا کمی پوره کړي نو د نړۍ د وتلي قامونو سیالي کولی شي. د دې دواړو ځوانانو سره مو په فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو په اړه نورې خبرې هم کړي چې د یوې لنډې دمې نه پس په یې واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د دې هفته په روښانه مستقبل خبرونه کې معلومات درکوو چې د افغانستان زده کوونکي څه ډول په فرانس کې د اعلی تعلیم لپاره بورس یا وظیفه ترلاسه کولی شي. فرانس ته په دغه ډول وظیفه یا سکالرشپ تللي ریاض درمل نه مو پوښتلي چې د افغانستان، پاکستان او فرانس په تعلیم او ماحول کې څه فرق ویني.
د هغه زمونږ ستاسو د سیمې د پاکستان او د افغانستان تعلیمي سیستم له دوی سره سړی ووایي ډیر توپیر لري، خصوصا په عملی ډګر کې. دلته د تخصص څانګې چې دي د بشن وروسته د ماستری یا د پی ایچ ډی په برخو کې دا ډیر عملی اړخ لري. دوی د تیوري نه دوی کوشش ډیر کوي چې محصلین وکړی شي عملی برخو کې کار وکړي، عملی پروژې دوی ته ورکول کیږي او په هغه بخشونو کې دوی استفاده کولی شي د ریسرچونو نه د سیړنو نه چې نور پوهانو په دنیا کې کړی دي. دلته دوی ته د فری لایبرری یا د مفت آنلاین لایبرری اکسس وی او استادان کوشش کوي چې محصلین په دنیا کې د نوې او روانو سیړنو نه خبر اوسيږي او خپل علم له دې طریقه بډایه کوي. نو دا خلک په عملی میدان کې ډیر کوښښ کوي چې محصلین په رښتیا ژوند کې وکړی شي، دغه ستونزې د عمل د ډګر نه حل شي. په پاکستان یا په افغانستان کې عموما محصلون باندې کوښښ کیږي چې تیوري مضبوطه اوسيږي خو د عمل د پر بدبختانه یا لابراتوارونه نه لرو او یا هم زموږ سیستم داسې جوړ شوی دی چې زموږ تیوري دي قوي وي او پریکټیکل دي ضعیف وي. همدا لامل کیږي چې په عملی میدان کې داسې محصلین چې ډیر ښه نمرې لري په اکیډمیک ریکارډ کې خو نشي کولای چې عملی میدان کې ښه پرفارمنس وکړي.
دا چې کوم ځوانان په فرانس کې شپاړسم یا ماستری وکړي نو د هیواد کې پاتې کېدلی او سکار روزګار هم کولی شي او کسنګه؟ صلاح الدین وای
بالکل کولی شي. عموما بورسونه داسې پلان شوي وي چې د ماستری د زده کړې نه وروسته باید دغه محصل که د هر هیواد وي هغه لاړ شي بیرته خپل هیواد کې دغه خپل درس چې زده کړی هغه په کار واچوي او د افغانستان د خپل هیواد په ګټه هغه وکارول شي. همدارنګه هغې ته دا زمینه هم مساعدی شي او دا چې هغه دلته دکتورا وکړي تخصص پکې وکړي، خو هغې ته فیصدي ډېره کمه ده. اکثره محصلین د ماسترۍ نه پس خپل هیوادونو ته ځي او بیرته د خپل هیواد په رغونه کې فعاله برخه اخلي، خو دا څه مشکل نه ده که محصل د ماسترۍ نه پس دلته د دکتورا دپاره ځان ته زمینه مساعدوي چې عموما د محصل د شوق او د محصل د خوښي پورې اړه لري. لاړ شي خپل هیواد ته، هیواد کې سره د کار کولو شپږ میاشتې اوه میاشت او کال نه پس د دکتورا دپاره امادګي ونیسي او عریضه ورته وکړي.
خو ریاض درمل بیا وایي چې د ځینې شرطونو او د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی د داخلي لپاره ضروری ده چې یو زده کوونکی د ماسترۍ نه پاس خپل هیواد ته ستون شي، هلته سمودا کار وکړي او یو وار بیا د اعلی تعلیم لپاره فرانس ته لاړ شي.
زما په نظر باندې درې عمده لاملونه دي چې افغانان نشي کولای چې بیا خپل نور زده کړو ته دوام ورکړي. ټول لومړی خو دا د چاغه خلک په بورسونو باندې یو ځانګړي هیواد ته راغلي، هغوی نه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت یو تضمین اخلي چې د لوړو زده کړو مکملولو وروسته به بیرته افغانستان ته راستنېږي. دلته به یو څه کار کوي او هغې وروسته که بیا سره کولای شي چې عالي تحصیلاتو ادامه ورکړي. یو خو دا وجه وي، دویمه وجه دا وي چې دغه محصلین دغه چانس پیدا نه کی چې دلته پی ایچ ڈی کې ځان انرول کی، ځکه بعضې هیوادونه داسې شرایط لري که ته غواړې پی ایچ ڈی کې ځان انرول کی باید داغوی یو څه ضرورتونه یا داغوی ریکوایرمنټس پوره کړي. بعضې محصلین نشي کولی ریکوایرمنټس پوره نه کړي، بیرته وطن سنېږي. درېیمه وجه دا ده چې په افغانستان کې موږ مسلکي کدرونو ډېر کمی لرو. افغانستان کې مسلکي کدرونو ته ضرورت دی. دا خلک چې مستري وکړي دوی دغومره په ځان باندې بسای شي چې پوهېږي چې په افغانستان په بیا رغونه کې زه یو ښه رول لوبولی شم، او زه چیرته لاړ شم زه کولی شم چې د هغه خارجي مشاورو ځای ونیسم څو چې په زرهاو ډالر هره میاشت افغانستان د بودیجې نه یا د خارجیانو د بودیجې نه اخلي او په همدغه پوستونو باندې کار کوي. نو بیرته افغانستان ته د ورګرځېدو په وخت کې دوی ته چانسونه وي هلته د کار کولو، او عموما هغه خلک چې ماستري وکړي هغوی غواړي چې څه عملي کار وکړي تر څو پی ایچ ډی ته دوی ته لارې خلاصې شي او دا په همغه خاص بخش کې چې افغانستان ضرورت ورته لري تخصص وکړي.
زیاتره بهر هیوادونو کې لیدل کیږي چې د افغانستان د کابل او یا نورو لویو ښارونو زده کوونکي په وظیفه یا سکالرشپ وړیا زده کړې کوي او د کلیوالو سیمو خلک پکې ډیر کم وي. د دې څه وجوهات دي؟ صلاح الدین په دې اړه وایي.
د ټول افغانستان وګړي کولی شي چې دې پروسه کې ځان شامل کړي، او همدارنګه بدبختي زموږ دا ده چې د دې نه زیات هغه خلک مستفید کیږي چې په ښارونو کې ژوند کوي یا د انټرنیټ او د رسنیو سره په اړیکه کې وي یا هغه څاري. مننه کوم ستاسو نه چې د دې رادیو د لارې زموږ د کلیو بانډو ته ستاسو غږ رسیږي او دا پیغام رسیږي. نو زه یو ټولو وروڼو ته خویندو ته غږ کوم چې تاسو د انټرنیټ د لارې کولای شئ چې د افغانستان کې چې څه بورسونه هر افغان ته مثال لاسرسی ورته لري او کولای شي چې مثال پروسه کې شامل شي. نو د کې دا مهمه نه ده چې دا د کوم ولایت پورې مربوطي یا د کوم سیمه پورې مربوطي یا د کوم قوم پورې مربوطي. د کې هر افغان کولای شي او د هر ځای نه کولای شي. معمولا ښاري خلک زیات لاسرسی لري او هغه پروسه ښه څارلی شي.
په موجوده دور کې د نړۍ حالاتو او اړتیاوو ته په کتلو سره ریاض درمل د تعلیم د اهمیت په اړه وایي.
تعلیم انسان ته په معاصره نړۍ کې تعلیم انسان ته د ژوند کولو لپاره سترګې ورکوي. که غواړي چې په معاصره نړۍ کې اوسېږي، ژوند وکړي او دنیا سره وګپ وګ باندې لاړ شي، باید د تعلیم په ګاډه باندې سنبالي. او تعلیم کولی شي موږ د تیرو موږ تجربې لرو ډېرې ترخې، او دا غي غټ لامل زموږ جهالت او زموږ د خلکو تعلیم طرف ته کم رغبتونه. موږ تعلیم وکړو او چیرته لوړې زده کړې به خصوصا وکړو، موږ کولای شو چې ټولنې ته لبلې زاوی وګورو او د پرمختګ لزاوی وګورو، او د تعلیم په همدې هنر سره موږ کولای شو چې خپل خلک له تیارو راوباسو او د رڼا او سباون طرف ته بوزو.
داراد صلاح الدین د افغانستان نوي کول ته پیغام ورکول غواړي.
زما پیغام ځوانانو ته دا ده چې د راتلونکي ښه ژوند لپاره یوازینی حل زموږ لپاره زده کړې دي، او زده کړې په هر مشکل کې د زده کړې باید موږ پرې نه ږدو، او زده کړو لپاره یو داسې لار غوره کړو چې زموږ کورنۍ اقتصاد، عموما زموږ محصلین بیچارهګان د کورنۍ اقتصاد د وجې نه زده کړو نه پاتې کیږي. نو موږ خپل دا ژوند داسې اداره کړو چې هم زموږ کورنۍ اقتصاد ته مشکل ته خطر پیښ نشي، زموږ کورنۍ هغه اقتصادي بهیر هم په دوام ومومي، او موږ زده کړې وکړو. او خوشبختي دا ده چې په نړۍ کې زموږ په سیمه کې په افغانستان پاکستان کې د زده کړو بهیر دومره اسانه شوی ده چې یو محصل کولی شي چې هم وظیفه وکړي، هم زده کړې وکړي، هم کورنۍ کار وکړي، هم د کور پالنه وکړي، هم زده کړې وکړي. نو زما په نظر که غواړي چې راتلونکی ښه ولري، که غواړي چې راتلونکی کې یو افتخار سره ژوند وکړي او د یو ښه ښاروان په صفت باندې په افتخار سره ووایي چې زه د خپل هیواد دپاره ما زده کړې کړي او دغه په پرمختیا کار کې مې برخه اخیستې ده، نو هغه یوازینی هغه زده کړې دي چې باید زده کړې ترسره کړي.
دا دواړه ځوانان په دې خبره متفق دي چې د افغانستان او په خاص توګه د پښتنو مشکلات به یوازې د تعلیم په وسیله اسانېږي او دا مهال چې افغان ولس د کومو مسلو سره مخ دی اعلی تعلیم یافته ځوانان یې هوارولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 01212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.